دي او احتمالي نتائج به يتسوي ده چارو لشنون كي سامي يوسفزي سرما خبره وكري او بسر كي متريو پختل چه ده دوهي او استانبول ده خبرو او پريكلو ترمينز توپير تسوو.
زه فکر کوم په دوحه کې چې کوم مذاکرات وشو وغلته یو په لیکلې بڼه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو قرارداد ورته وایي یا تفاهم ورته وایي هغه امضا شولو او د هغې تفاهم نامه چې دوی امضا کړله هغې بیا د استانبول خبرو ته دروازه پرانستله او په استانبول کې چې کومې خبرې کېدې د هغه بنیاد او د هغه موضوع او د هغه هدف وو امغه دی قطر په خبرو کې چې کوم پریکړه شوی وي دغه د عملي کولو لارې چارې وي نو دا یو ډول دغه تفسیر دی امغه د قطر د تړون د یا قرارداد چې شوی دا په هغه کې اول شک دا و چې یو میکانیزم به جوړیږي او اول شرط دا و او دوی دواړه طرفونه په ترکیه کې همدغه میکانیزم د جوړښت په اړه باندې څنګه به عملي کوو څنګه به غوښنه نظارت کوو
خو به هم میکانیزم جوړ نشو کنه
میکانیزم جوړ نشول میکانیزم باندې یو تفاهم رامنځته نشول دوه ډول طرفونو ترمنځ فاصله موجوده و او فضا هم داسې ډیره مناسبه نه و خو بل اخر اخر خبر ده چې دغه تاو تاریخوالی به وجود ده اوس به بیا په شپږم تاریخ په استانبول کې جوړیږي تر څو دغه میکانیزم ته یو اخري لار او ایجنډا او طریقه کار پیدا کړي
په یوونه کې بیا موږ په نوومبر په شپږم باندې دوی بیا یو ځل سره راټولېږي په استانبول کې فکر کوم دا ځل بیا هم خبرې کوي نو دا ځل بل دوړو خو څوک په خبرو کې ګډون کوي او کوم صلاحیتونه بل لري ځکه چې اوس خو د طالبانو لوري د کورنۍ چارو وزارت موین حل تللی وو بل ځل به په صلاحیت چارواکي وي
دوه کې کوم خبرې وشو هغه د وزیرانو په ساته باندې وی ممکن تغیر او تبديل په حياتونو کې راشي خو بل اخر دا د خبرې دي چې ډېر وګړي خبرې دي او ډېر وخت نشي نو دی عمل ادواله طرفونه هغه څوک د مذاکرات تر لګي چې دوی فکر کوي چې وختم لري ورته فرصتم لري ورته ک تغیر او تبديل په حيات په جوړښت کې راځي هم د دوه طرفونو اصلي موضوع به همغه وي او زه فکر نه کوم چې ډېر زیات تغیر او تبديل د حياتونو په جوړښت کې پاینده کې راشي
نو صلاحیتونه به لري د نوې پلاوي
تاسو ګورئ چې افغانستان د پاکستان پالیسی د پاکستان د پوز ولاس کې دا اوس دا وخول کیږي چې پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ټول د افغانستان طالبانو متعلق پالیسی تعقیبوي او فرمخ بیایي همدا ډول په افغانستان کې ځای خبره ده چې کندهار کې طالبانو مشر شیخ احمد الله خانزاده اصلی پالیسی ساز او د امرونو صادرون قاعده نو زه فکر کوم چې د هر ساتي مذاکرات کیږي کبه وکي وزیران وی یا موینان وی خو بل اخر هم دوه طرفونه به ضرورت لري چې خپل تصامیم او د نیولو له مراکز سره په ارتباط کې وي
مننه د دوه هیوادونو ترمنځ خو د اوس اوربند پر ځای پاتې دی یوسف صاحب ستاسو له نظره اوربند ته یا د اوسنی وضعیت ته اصلي ګواښ شته که شته څه شی دی دا ګواښ
زه فکر کوم چې پاکستان دا فکر کولو چې په افغانستان کې په بریدونو کولو سره به دوی د مذاکراتو په میدان کې یو څه ترلاسه کړي او فشار به واچي سره د دې چې په دغه دوران کې مذاکرات روان وو بریدونه نه کېدلو و بیا هم د پاکستاني مقاومت او یو شمیر وزیرانو توهینامی ز خبري د په دې معنا وي چې د غختلو د مذاکراتو په میز باندې طالبانو فشار واچوي او زه فکر کوم چې پاکستان ته به هم دوباره بیا د جګړې میدان ته تک یو آسان پریکړه نه وي فاینل حل کې د افغانستان او پاکستان د وسنوي اړیکو تر ټولو بدبخته عنصر دا ده چې ټي ټي پی کبرت کوي یا ستر برت تر سره کوي نو هغه دا مذاکرات او دا تفاهم چې جوړیږي هغه لمن جوړی یعنی یو پرکېش موجود ده بنیادی حالې هم راوستل ناممکن ده او اسانه کار نه ده خو بیا هم دواړه طرفونه د قطر او ترکیه او ممکن په اخر کې امریکایان هم د مسایلو کې اوس مداخله وکړي لکه څنګه چې استانبول کې معلوم شو په لومړی کې پښتونخوا حیات لدی او قوت او روبو د ادب سره راغلی و هم دایو ایجنډا خبري کولې چې ټي ټي پی بریدونه باید پاکستان افغان طالبان ودروي او بیا وروسته معلومه شو چې قطریانو یو څه مداخله وکړه او د پاکستان دریزه نرم کړو ځکه په ابتدا کې دوی بل هیڅ خبر اوریدل نه غوښتل او همدایو مطالبه و چې په پاکستان کې د ټي ټي پی د بریدونو مسولیت د افغان طالبانو یا اسلامي امارت په غاړه ده او د دوی مسولیت چې دا ودروي.
د چارو شنونکي سمي یوسف زایو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ل خبرونو ور اخوا
نن شلمه ورځ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني ترانزيتي لارې د دوړو هیوادونو د اړیکو تر ترنګلتیا ورسته تړل شوې دي. یو شمیر کابل خاریان وایي د دې لارو له باندې دورسته په بازارونو کې د درملو، ځینو خوراکي توکو او ساختماني موادو بای لوړې شوې دي.
نن شلمه ورځ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې تړلې دي. یو شمیر کابل خاریان وایي لدې عمل په بازارونو کې د درملو، یو شمیر خوراکي توکو او ساختماني موادو بې لوړې شوې دي. د کابل د کارتنو سیمه اوسیدونکو خلک دي جمعه د اکتوبر په 10 ازادي رادیو ته وویل
نه خود لوبیا وریجی د نه خود د دې قیمتونه لوړ شوې دي. اصلو نه تر 50 پورې فرق کړی دی. نو موږ چې کله پښتنه کو دکاندارانو چې ولوم د دې قیمتونه لوړ کړي وای چې لارې بندې دي ځکه دا شاند پاکستان ناراضي.
د کابل د کارت پروان په سیمه کې د یو درملتون خاوند سمیم بیا وای درمل هم ګران شوې دي.
رازی که امی ترای پاکستان بند شده دغه دوای پاکستان
د چلارې تړل شوې یو پاکستانی درمل نه راځي نو قیمت شوي او ان نه پیدا کیږي
قیمت هم شده.
د ساختماني موادو په ځنګړي ډول سیمنټو په اړه هم همدا خبره کیږي. کابل کې د یو ساختماني شرکت مسول مصور سمری ازادي رادیو ته وویل
سیمنټ چې په ساختمانونو کې ډیر زیات استفاده کیږي دا په افغانستان کې تولیدات شته او ایران شرکتونه راوړل اول ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتل. په دې ورځو کې سیمنټ تقریبا کوي چې 50% بای نه چې مخکې و دغه نه جک شوی دی. دا څه ویلو چې کار وکړي سیمنټ په 400 ول مخکې دی نه لار بند شي اوس $500 باندې فیټون سیمنټ په افغانستان کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه هم د خبره مانی وای دوی په بدیلو لارو کار کوي. دغه خونی د مدیر پلاوی غړی خان جنل کوزی جمعه د اکتوبر په 10 ازادي رادیو ته وویل
لارې بند دي. د پاکستان سره ټول تجارت راکړه ورکړه زمونږه بند شوې ده. ترانزیت او هرڅ او تاثیرات منفی دي په بازار باندې. د کې شک نشته چې پاکستان سیمنټ راتل ساختماني مواد دوا راتل دارنګ اوریجی په حبوباتو پزون لوبیا او نخود بازي شان دا ټول قیمت شول. اما دا به ته یو عادي نورمال حالت تجهیز کچ مجبوری وچه د نور زنه مواد راوړو. دا اوس تلاشونه موجود دي، حل زل موجود دي چې مرکزی اساس را خبري وکړي.
خغل الکوزی وای د لارو پرنيستل د دوی له هڅو پورته خبره ده او د حکومتونو په کچه خبرو پوري اړه لري. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اکتوبر 11 د شپې نه وخت نه نښته وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې. د طالبانو حکومت دا نښته انتقامي بللې وی ویلي و چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي. که څه هم د اکتوبر په 13 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ زوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نوي شوي. د دې وزارت وایان طاهر حسین اندرابی د اکتوبر په 14 په خپل اونیس کانفرنس کې ویلي و چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي نانندري ډېری وخت د لارو د بندېدو لامل شوي چې له امله یې سوداګر او هم عام خلک زیانمن شوي دي. اوس ولیدل شي چې استانبول کې د دواړو لوریو خوا د اور بند د دوام تر پرېکړې وروسته به دا لارې کله پرانیستل شي.
facebook.com/azadiradio او د هم د خبرونه ورستای راپور. نن د اکتوبر 13 د خارونو نړیواله ورسته د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو ان هابټټ وایي چې د کډوالو بیرته ستنېدو او په کلیوالو سیمو کې د ژوند د فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان خارونه مخ په زیاتې دونکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو نه دي.
حکومت نن دا غوښتنه چې نغدي کومو کې سغزای کومو کې
کشمیر خان د کابل خر په اتمه ناحیه کې دی وی څورلس کسې زیکورنې مشر دی. د په پاکستان کې لڅو لسیزو سون کول ورسته څلور میاشتې مخکې افغانستان ته ستون کړل شوی او اوس د افغانستان د پلازمېنې کابل په اتمه ناحیه کې په یو کور کې په خورا سخت حالت کې ژوند کوي. په کابل کې اقتصادي ستونزو او لوړو بیو د ایله جدي ستونزو سره مخ کړای دی.
مشکل دا دی چې کور په کرایه د کابل کې کور په کرایه نه پیدا کیږي. کور په وزر افغانې په کرایه نیولې چې څونه وکم ځاګه وزر کرایه نشو پر باندې د ځای مواد کم دي. د سوخت مواد اوس زموږ روان دي، یخ د سوخت مواد نشته نو دا مجبوریان دي.
محمد یونس د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو دی چې دوه کاله مخکې د سخت زلزلې له امله یې کور ویجاړ سو او هرات ولایت ته کډه سو. دای هم ورته شکایت لري.
مشکلات زیاده داخل شهر کې یک از مشکلات هم دی نه کې بیکاری
په خر دننه ستونزې ډېرې دي. یو ستونزه بیکاری ده چې دنده نه موندل کیږي که پیدا هم شي په ټیټ معاش ته. د کور کرایه بل ستونزه ده. بل خوا که ناروغ ولري او دولتي روغتونونو ته یو سي په سمه توګه ورته رسېدنه نه کیږي ځکه هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده.
په هرات کې د نفوسو زیاتوالی د دې ښار اوسیدونکو هم له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښار ایوي اوسیدونکو چې نوې غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اخیراً از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک
طرف دوایی په دې وروستیو کې لیوي خوا په هرات کې زلزله وسوي او له بلې خوا له بده مرغه کډوال له ایران او راوشل ول خار کې بیساری کڼه ګونه ډیر سوي ده. یعنی کله چې موږ غوړو لخر څخه د موټر په واسطه بل چیرې ولاړسو هغه لار چې په خوا لاس دقیقې وخت نیو اوس 15-20 دقیقې وخت نیسی. ترافیکی ګڼه ګونه ګډوډي رامنځته کړې او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي.
مشکل مواجه
کړي دا لیکنه په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات افغانستان څنګه وایي چې د کډوالو بیرته راستنېدو په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان ښارونه د میلیونونو کسانو لپاره په کورونو او د هیلې په ځای بدل شوي. د دې سازمان په ټکو دا ښارونه د مخ په زیاتېدونکو اړتیاوو پوره کولو ته چمتو نه دي. یو ان هابیتات د جمعې په ورځ د اکتوبر په 1 د ښارونو نړیوالې ورځې په مناسبت په لیکس پانا د دوامدار او پراخو خارونو د جوړولو لپاره د اقدام غوښتنه کړې ده. د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې موخه چې د 2014 کال راهیسې نمانځل کیږي د ښاري کېدو ننګونو او د دوامدار ښاري پراختیا لپاره د لیدلورو په اړه په نړیواله کچه د عامه پوهاوي لوړول د نړیوالې همکارۍ وده او د عادلانه سوکاله دوامدار او ټول شموله ښارونو د جوړولو لپاره نړیوالو هڅو کې مرسته کول بللی دي چې د دې سازمان په وینا ټولنو ته د ژوند غوره چاپیریال او کیفیت چمتو کوي. داسې مهال چې افغانستان کې د افغانانو په بې ځایه کېدو او له بېلابېلو هیوادونو د کډوالو بیرته راستنېدو سره د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري مېشتېدنې پروګرام یو ان هابیتات مخکې هم ویلي وو چې په ښارونو کې د راستنېدونکو مېشتېدل پر عامه خدمتونو اضافي فشار راوړي او ډیری د افغان راستنېدونکي په ښاري سیمو کې مېشتېدل غوره کوي. د ټولنیزو او کډوالۍ چارو پوهان خری ګڼه ګوڼه یوه جدي ستونزه بولي وایي چې د طالبان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه پلي کړي او د خری کلتور په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. له دې ډلې عبدالرازق عدیل ازادي راډیو ته وویل
تراکم نفوس و ضعف فرهنګ شهرنشینی یک چالش دو قطبی است.
لایوي خو د نفوسو د زیاتېدو په وړاندې د زیربناو د پراختیا په برخه کې ناکامۍ ښارونه د نه استوګنیوړو ځایونو باندې بدل کړي. له بلې خوا د خاري او له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو کې د ژوند د آدابو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت شته نظم ګډوډ کړی دی. حل لاره دا ده چې ولایتونو کې پیاوړي ښارونه جوړ شي چې دا به په لویو مرکزونو فشارونه کم کړي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د افغانستان په ګڼ مېشتو ښارونو کې د ژوند شرایط د بېلابېلو اندېښمنونکو ستونزو د رامنځته کېدو لامل بللی وو. د ملګرو ملتونو د بشري مېشتېدنې پروګرام د مارچ په 1 د کثافاتو د صفر کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکسپانه لیکلي وو چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په ګڼ مېشتو او غیر رسمي ښاري سیمو کې یوه جدي ننګونه ده او له پامه غورځولې د عامه روغتیا لپاره خطر پېښوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یو راپور کې ویلي وو چې په دې هېواد کې د اوبو سرچینو د کمښت له امله 90% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. د اوچا په ټکو دې کمښت روغتیایي ستونزې زیاتې کړې. د ښاري ککړو اوبو مدیریت یې یوه جدي ننګونه ګرځولې او د ساري ناروغۍ خطر زیات کړی دی. د یادونې ده چې افغانستان په دې وروستیو لسیزو کې د جګړو په ګډون د طبیعي او غیر طبیعي پېښو له امله د کډوالۍ او بې ځایه کېدو پراخې څپې تجربه کړې چې له امله یې ډیری خلک په ځانګړي ډول د اویومې لسیزې له کورنیو شخړو وروسته
په بیلابیلو ولایتونو کې لخپلو سیمو څخه کابل او د افغانستان نورو لوی ښارونو ته بې ځایه سوي دي. ډیری کورنۍ چې له بیلابیلو ولایتونو لوی ښارونو ته په ځانګړي ډول کابل ته کډه سوي، تل د اسانتیاو او خدمتونو نشتوالي، په ځانګړي ډول روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی، خپلو اصلي سیمو ته د نه ستنېدو لاملونه ښيي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درناو خو زکون کی برترو غجور او صحت مند او سجه او د صحت جمع بو بتنوی درناو کول لیز زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیز مرستاس دنن رزی درس مضمون د افغان مشور مرمن اور بنته او د حقی د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک وي سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمر ذکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې او پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوښ زده کوونکي د لوست تر پای پر رسره ملکي وکړي او ورسره زده کړئ. درنه او ګلیز د کوونکو دا ترڅو چې موږ تاسو ولولو، نه یوازې دا چې موږ تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو، بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کړو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربې یې په خپل ژوند کې حاصل کړي وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوي وي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټولو خوږه او ګللي زده کوونکو سره هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې ستاسو ټولو سره خپلې کتابچې موجودې اوسېږي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع میرمن کبرا نورزی ده. ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي، او څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رسول بولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه. میرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د مخکښ شزه په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنی شزنه د عامه روغتیا وزیره او د لومړنی شزنه وزیري په توګه یې کار کړی دي. درنو غللی ځکون کول ولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هیوا لومړنی شزنه د عامه روغتیا وزیره و او په لومړي ځل یو شزنه وزیر په توګه سره کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و، په کوم کال کې زیږیدلی و. زیږیدنه په 1918 کال باغبان کوڅه د کابل په شهر کې زیږیدلی ده. وفات په 1918 کال کابل کې. یعنی میرمن کبرا نورزی په 1918 کال کې په د کابل شهر په باغبان کوڅه کې زیږیدلی ده، او همچنان په 1918 کال کې د کابل په شهر کې وفات شوی ده. یعنی په کوم شهر کې چې زیږیدلی و، په هماغه شهر کې خپل سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې. او د یو فرهنګي او سیاست مداري په توګه یو کولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زده کوونکو، موږ ویل چې میرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دي؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیزي سیاست مداري په توګه سره یو کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی، او کوم برخه کې زده کړی کړی دی، او څنګه یې خپل زده کړې پای ته رسولی دی. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړی. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالې شوې ده. درنو ګلریز د کونکو، میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شهر کې تیر کړی دی، او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالی په نوم د شزنه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي و، د میرمن نو لپاره چې زدکړي مېرمنو پښې سرته رسولې هغه د لیسا ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځي له جملو څخه وه او مېرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زدکړې پای ته ورسولې. په علي نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساینس څانګې پای ته ورسول او هم چنان په علي نمرو ترلاسه کولو سره د ساینس په برخه کې خپلې زدکړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې مېرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولي دي، نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالی لیسې لومړنی افغانه مدیره وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو، مېرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له مېرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې مېرمن کبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپل د کتابتون پراختیا و، یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼو ګلالی زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې مېرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دی خپل زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پراتګ سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ول وستل چې مېرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري مېرمنې په توګه سره وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و. په دې دربشکسیزه کمیسیون کې وازی دوی شزي کبرا نورزی او معصومه متی وردک غریبه، یعنی مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه دروښکسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوز اشتراک درلود. د هغو دوه شوز له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی و او بل هم معصومه عصمت وردک و. چې د مېرمن معصومه عصمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو مېرمن معصومه عصمت وردک اړوند په یاد وي، که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د مېرمن معصومه عصمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه، یعنی مېرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالی زده کوونکو، مېرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چاري ترسره شوه. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داود خان سلطنت یې هم د هغه د وکمنی محل او د هغه د پادشاهي په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې یعنی سواد موزي د مشمان لپاره د شونځي جوړول او د شزنه مسلکي شونځي جوړولو چاري سره ورسولې چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې وه. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړش هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستله. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خمر او تاسو میرمن کبرا نورزی و پیژندل. د حقیقي ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کبرا نورزی څوک و، په کوم کال کې زیږیدلې و، په کوم کال کې وفات شوې و، څومره ورونه څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کوم ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې او هم چنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې و. او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په حق لبل و چې شخصي ژوند دې سره کم وو او کوم میراث زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښې دی. کبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی د او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په شار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1983 کال په مړینه د یوې اغیزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1983 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغیزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرې شوه. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادېږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې بلکې د هغه ترڅنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست تکول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنی او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوی یاست. نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمنده يم چې یو څه زده کړی اوسئ او په یو څه باندې پوه سوی یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کی قدر من او درنا زکون کو یو زربه هم تاسو ټول تشرغلاس مم درن وزیدر سی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او خواجه زکون کی براترو غجور او صحت مند او سی ژوند صحت چم بم پتن می درنا کول لیست کون کول ک سرنګ چیز مرسته سو دنن رسیدر سی مضمون د افغان مشهور مرمن او اړوندې د افغان مشهور مرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. خوشا کول لیست کون کو زمر رسته سو دنن رسیدر سی موضوع د یو داسې افغان مرمنې د ژوند په حق له کوم چی دغه افغان مرمنې د خپل سحرې یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي نه وزید چې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمرل سي. نورزو د دغه افغان مرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپل سحرې له عمل څخه وکول سپي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هله من دیم چې تاسو ټول درنا او پر ځکون کې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو سز افین. خوشو ګلالي زکون کو یو زلبه هم یادونه کوم مختل دین سیز تاسو د نن ورځې لوست پیل کم تاسو ټول درنه زکون کې باید د خپل ځانو سره خپل نوٹ کتابچا قلم لزان سره ولري تر سو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړي او پر راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریک کوئ. راځو درنه زکون کو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کوله ده. ترنه ګل لیست کون کو ممکن تاسو د مېرمن شربت کولی د نام سره آشنا یاست. شاید د مېرمن شربت کولی نوم د خپل خپلوان او قربان او د یو چا څخه اوریدلې وي خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې د مېرمن څوک و چیرته زیږیدلې و او څنګه د افغانو مشهور سیرول جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د مېرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر را سره ملتیا وکړئ. لولو چې مېرمن شربت کوله څوک ده؟ شربت کوله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې وه. لولو چې مېرمن شربت کوله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې په 1908 کال له دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د مېرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبور سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې مېرمن شربت کوله وپېژندل سول د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه سول نو په هغه وخت کې کله چې د مېرمن شربت کولي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق یې وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو تر څو دی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کوم کیمپونه کې دی د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډیره یې د افغانستان پاکستان په پا پوله کې و، خو مکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کلي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. انې کله چې مکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خدای په دې څخه خبر نه و چې کچیرې دی د میرمن شربت کلي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کې دی به دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه مکری دغه عکس د میرمن شربت کلي د خپور کې د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولچی مخیته چکیږي. شربت کوله په پا پاکستان کې د کډوالو په کیم کیم کې شونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. ورسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخسته، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه و ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې مشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې دغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپل ورنی سه بهار و نورو نرنو ته خپل مخ وشي. یعنی درونه زکونکو کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي، مګر بل اخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه و. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بل اخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده، چې دغه مهال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه و، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیری لرونکې انجلۍ و، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او هم چنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی و، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزو او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښت انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښت په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې و، دوهم ځل یې د شربت ګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپل درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او هم چنان د هغې د اوسېدلو ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو نه ده. هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپیژندل شو نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو، او هم چې نن دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو 35مه کلیزه و د هغه کلیزه په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و یني درنوز د کونکو په هغه وخت کې مېرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث وو. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2020 کال کې شربت ګلی د لی پرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ مشبو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې سړینې وسپلې تر څو مېرمن شربت ګلی پیدا شي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي، نو په هغه وخت کې دا په خپل د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او هم چنان په 2020 کال کې مېرمن شربت ګلی د یو مېرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حق له خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په اکلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې مېرمن شربت ګلی د دې مېرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې دا څه خبره وای چې دا بخپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس مسخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستون کې چې راغلی وو د نصر باغ په ښوونځي کې راڅخه عکس واخسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوی وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه وو ندی. یعنی کله چې مېرمن شربت ګلی د عکس پاکستان نو په هغه وخت کې مېرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر اسول، نو مېرمن شربت ګلی ته ویل دا شکار نه دی چې اوسو کچېری د غستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو، نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل د خوا څخه دې ته ورپېښ کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او ستاسو نن د مېرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت ګلی څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. مېرمن شربت ګلی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوښ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې په یو څه باندې پوڅي وي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او هم چې نن درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې په یو څه پوڅي وي یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت.
Mata jam das roll upon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar mata jam das roll upon gabin rak mata sheden rak o اوسمان گار مات شید لاگے اوسمان گار
اسانی نی پپنی نی پپ مما دیما بدنی نی دسا دسا نی رے رسا مما مارے سارے سانی بانی بانی سارے سا
مات شربت دوسل رات مات شربت دوسل رات مات شربت دوسل رات سمسافر تا ہجران وہلیا سمسافر تا ہجران وہلیا مات مات جا مات مات جا مات مات جام دسو لبون گبن راک مات شیرن راک اوسمان گار مات شیرن راک اوسمان گار